من خلکو کاروبار په ټپه ودرده، هغه بیوزده طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې. دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ، په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بیوزدې طبقې غم هم ورسره ده. نو زموږ هیله د شتمنو څخه ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي ترڅو په دې ټولنې کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو مخه داسې بیان کړې:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغه سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلېدلې ګریون موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم داسې دی چې د ملي تجارتونو غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړو یا یو عکس خو لغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روخلو تر څو یو سرمایدار وروره مهربون شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس یې شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل. اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جګ کړی دی او یوه ګل ډوډۍ ورته پیدا کړې ده.
د یادونې وړ ده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور په سیاوري د لسې له سامسونګ دوه کل وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته لدې چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.1 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسونګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خکلې کړی ده.
په خواني وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکا ژوندې او دادا حسین امیده کاکا ایدری او کاکا بدرو تمغه ځای کې
د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تور کپل وشسی ټول نړۍ تور تیار سی سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلی بی او کمو نوی لیدلی نو د دغه سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته به ولې چنداول وای. زه په کابل کې چنداول ته ورغلم، تاریخ او ارزښت می چرلای. راته وښی قدر من اګوتونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزره کې لپخا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې له هم ژوندې پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم وسیده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخته د فوج نه یا د اساکر نه مخته چې جنگ ته ځي، اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلا اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلسینانه شروع سی و دی، کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چنداول امداوسم چې بالا کونو میگی د چنداولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره ورونو پخوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمام غذایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دای دیر د خلق و پامنس که دیر د شورلت درنوده، د صداقت، د ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه دی چنداولو اصلی و سینو که د دولت لوال رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره د نور و ولایت و کسان هم میشت و د کندهار و سینو که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری د چنداولو د پخانه و کرونو پاکله وین؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور شمن ازاره سرایونه تاریخي دیونه نصر ته ادي زندگی ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردن بس ادي مقصد نصر ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی دنیا پر بل مخه وشته موږ په سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی ول سکال در ترغله منو دا خل نه جوانان بچان موږ په دغه کې به یو سړي خپل شپت روز بل ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچي دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د سترایم د زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته مونږ یو دوره وو، دا ډېر په مونږ ښه لګیږي. مونږ دلته مثال طلبان د مکتب وي او ته دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو، دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو، کاته پورته کې، دا ډېر ښه په مونږ لګیږي. له غږ نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دوه خاورو نه ورکومه. دغه هر دیوال ته سي ګوري خوري د دې دیوالو د دې چنداولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه په خو خیتونه د ډیر کلک شای ده، ډیر ښه شای ده. یو په بل کټ کې لري دروازې لري. مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبوسی بلې تراری کې خوره کې مالګ نه لرم، مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم، لغوار راولېګا مو ته. دغه ډیر ښه شوی نه دی. یو بل ویني یا غام سوال غنه خبر، دغه غام سوال لغنه خبر درس دی، یو بل اوله خبر دی. دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري، سی دغه وسر نه جکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سي.
د چیندولو تنګی کوچی زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې غڅ دی چې لای هم خلق خوخوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وای چې پلار نکي دلته اوسیدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري؟
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنې د چیندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چیندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سي دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چیندولي سي دوکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداري کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک درته راځي، د پلخومري خلک راځي دلته، ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالي. خو
خدل د قزلباشان اوسېدل.
قزلباشان په چندول کې وس همسته، د سي اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې همسته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی.
قزلباشان
قزلباش توکس. کله راتوي چې
د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همستا د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخصله غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
دی؟ هغه پخوانی خو ډیر ښه کلتور و، ډیر ښه کړکی درلودل. دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و، ښه نقشونه ګرځي به دا په دا کور چې به ګرځیدل د سې فکر کاوه چې زه پر تخت باندې روانم. دا سې وغریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې مقابل کډیر مقاومت درو 15 درجه شپږ درجه الا 5 درجه زلزلہ په کابل کې سوی ده. کانکریټي کورونه چپسوی ده، د سنج کورونه نه ده چپسوی.
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پربل باندې مخسوی ده. دغه سیستم برابر ده.
نور څومره
خایست لري؟ خایست خو هغه پخوانی تنګ تنګ کوڅه او ش کلتور ده د خلکو. د پخوانی دلته کلاسیک سیستم وس هم موجود ده.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ماته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتور، خلک ډیر با فرهنګ، خلک او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چې له ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډېری مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پښکرولاندی د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې تخم وي. مارکیټونه وو، یو کوڅه د بازازانو، یو د بافندگانو، او بل لونګي د چیندولی وو، د چبلی چیندولی وو، پایزار چیندولی وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې چې ټول افغانستان ته ساده ده، بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چیندولی شالو؟
والا هم دا وسم د لونګی چیندولی او د شال د چیندولی خو ډیره خو لګیدي، خو په خوای ډیر با شهرت وو. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و د چبلی هغه د چیندولی و د دې قیمت سودی ما ته وی چې وسه و دالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولی شال راوي.
او ځینې کسان دا وایي کاکره وی چې لونګی چنداولی زده کوم خزه وایي دا خود د مامزایانو دی د دای خود پیسداران دی د خزه وګوره شال چنداولی په سر کې چاولې دی دا خود ډیره مشهوره و ډیره ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی مخکې دا چنداولی شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کدار تو وایي چې چنداولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دې وبخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنداولی ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولاړو کانادا ته بهر ته لاړو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادې ترڅنګ لسګونه چرنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څیړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو.
فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي.
زه تقریبا 15 شکل کې شپږ دې شکل چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستنشناسی و برخه ده او دا دنده ده. خو زه د دې دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شنو بیا ډېر ښه موثر کار کوي.
نو تر دا خو چې موثر دی کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدی په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي شاید د دقیق شمېر مو نه ویل سي کنه استخمینی کړه تو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي تاریخي آثار تاریخي آبدی د څېړې
د دوه برخه د کار دي. یو هغه برخه چې ما مشخصه څېړنه کړې ده پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغه زیاتو کم د تاریخي آبدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق هم پر کړی وی. دا یو برخه د کار ده چې د دې شمیر نه پیژنې سمواله ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندی رتبې پرې مې ټول چړلی او لیکنی او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې و تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بل لړۍ هم لرم چې د ملټری ریزن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خبرې دي. هغه مې څلور کاله وچلو اوس یو خبرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خبرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر 15 سلویشت شپږ سلویشت ابیدو پریما معرفي کړی.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل تاسو استاد یاست سره لدی چې دلته رسمي دنده لري دلته کدارت وای چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استاد دی تر اوسه پورې زما 50 عنوان کتابونه چاپ شوي دي. تیر هفته کې زما 3 عنوان کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو پرنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره 30 عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یوځای کړي، د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدي وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډیر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتا په دې تیرو 40 کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور، علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او د پغاړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره موثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوې پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال، د 2 میاشتو، د 2 کلو خبره نه ده. دا به ډیر دوام کوي، کم تر کمه تر 5 کلو او تر 10 کلونو پورې به هغه ساحه څېړل کېږي، سپړل کېږي، به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه آثار چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم چې لرو کې دوه ساتنه ونې سي، دا څومره مشکلات پیښولی سي، او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسیدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې لپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابیداتو لپاره خدمت کولی شي. مهم انصر او مهم ارخ د تاریخي ابداتو د ساتنې حفاظت او پالنې لپاره ولستي خلک دي د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت پریکړه وکړه چې د دې تیرو دوه کلو په ترڅ کې د هغه موسسو ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهم نامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهم نامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابدا شته د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار مرستندوی اوسي.
او که چېرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤلین نشي کېدا اوسه
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لغ لنډو کیسه لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې شرح کړې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجی وی دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیا، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه وو. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی وو، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، 10 شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. ل دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یو نرس راتم کړ: صبر وکړه، دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ بده د انتانونو په ځاله بدل شوی وي. دا چپلکی پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې. ځای په ځای ودرید، د نرس په خبره یې عمل وکړ. خلاصته وګرځید، مور یې په کټ کې بی حاله پراته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم همغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټه وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تیره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وګو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ور باندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې اله درې زره د خپلې او پاتې نورې پور کړې وې. وروي شمیرلې د درملتون دغه مسول چې مخکې د تاغوسه شوی وو پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې را واړولې شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې، لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تیرې لس ورځې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نو ورسره پاتې، ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو، لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناول کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکا، د حیوان له مړو ډکا. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره را تیریږي، د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره را تیریږو، د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا کمینه د خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بے باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکو را لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي. خاپیری شي له نظر. رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے. بس گڑلے متقدر دے. چرت سپین دے چرت تور دے. سوے شت دے سدے شت دے. پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا، دوالا مخ اے بد رنگ. مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ٹول زلو ند کتو دی، گریوانو ند کتو دی. چا دا حسن قدر خرس کو ایمانو ند کتو دی. دا موسم دے چی بدلی گی، دا موسم دے چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزی، له خوبونو نه راوزی. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو، که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځان نه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کوم ټکو جوړ دی؟ دا د کوم سړي نصاب دی؟ دا د کوم مذهب کتاب دی؟ چا چا کړی دا حساب دی؟ نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نه کړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نه کړه. د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. زکه لارم اوږده ده، زکه لارم تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده ګنده ده، ژوند ژوند نه دی ګزاره ده چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ نه ولي کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونگ دوانا پکی سوزو مونگ دوانا بی باورا مونگ دوانا بی خبرا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور کیسه ده دا په جنگ ناولی کی دا په مینا مینا دا په مینا او دا په مینا دا په مینا دا په مینا مانزی
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهارګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور ده، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع ده د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دي.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تلل او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. حسی وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه ځی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویر ته ګوره چیزی مرغیلا توری کرغیلا همزولی پاتی زیچ برغیلا ده خدای ده پارا خرخبون یارا چی هیر منکڑی زمک کولوارا زلم میرا پیگی یار می بیلیگی بلتونی وور ده زان پس وزیگی.
قدر من دوستانو دا و دیدی اونه ده آزادی رادوی مجلی خبرونه تربیه مو پا لاس پارم پرزکی چی است خواخ او خوشحال اوسی.